باشه.
د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. خبرونه په خبرونو پیلوو. ټاکل سوی وه چې د امریکا د متحد ایالتونو او طالبانو هیاتونه پرون یکشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې سره وګوري، خو یوه لوري هم د پرونۍ کتنې په باب څه نه دي ویلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د شنبې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو هیات به په دې دوه ورځنۍ کتنې کې له امریکایي لوري سره د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کېدو، په افغانستان کې د اقتصادي ثبات، اعتماد جوړونې او نورو موضوعاتو په باب خبرې وکړي. د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ ویلي وو چې د افغانانو بشر دوستانه ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره منصفانه او باوقاره چلند، امنیتي موضوعات او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په وړاندې مبارزه به په بحثونو کې شامل موارد وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد طالبانو حکومت د یو هیات په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ دوحې ته لاړ. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د امریکایي هیات مشري کوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د کابل لپاره د ترکیې د سفیر جهاد ارګینای په کتنې کې په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي ډیالوګ ضروري وګڼل سو. د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتره په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دواړو لوریو پرون په کابل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې سره وکړې او د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا ټینګار وسو. د اعلامیې له مخې پخواني ولسمشر تعلیم د ټولنې حیاتي اړتیا وبلله او افغان ځوانانو ته د ترکیې لخوا د تحصیلي بورسونو د ورکړې مننه کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د منځنۍ آسیا په مسابقو کې دویم مقام خپل کړ او د سپینو زرو مډال یې وګاټه. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې افغانستان د ترکمنستان په ماتولو سره دغه مقام خپل کړ. افغانستان په دې لړ کې پنځه مسابقې وکړې چې درې وګټلې، یوه یې مساوي سوه او یوه یې وبایلله. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالي د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې وسوي. د پاکستان په بجوړ کې په پرنی چاودنې کې د وژل سوو شمیر لږ تر لږه څلور څلوېښتو ته رسیدلی او په دې پیښه کې نږدې 200 کسان ټپیان دي. دغه چاودنې چې د جمعیت علما اسلام د ګوند پلویانو په یوه غونډه کې وسوه، تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی، افغان طالبانو او نورو لوریو دا حمله غندلې ده. د ایران د تیلو وزیر خبرداری ورکړ چې هیواد یې پر حقونو تیری نسی زغملی او زیاته کړه چې تهران به د ګازو د هغې لانجمنې زیرمې په تړاو د خپلو ګټو خوندي کولو ته دوام ورکړي چې سعودي عربستان او قطر هم ورباندې دعوا کړې ده. جواد اوجی پرون یکشنبه وویل چې تهران له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړې وه، خو کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیږي. دې ته هم چمتو دی چې د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره د آرش د ګازو په حوزه کې د اکتشافاتو او عملیاتو چارې پیل کړي. کویت تیر پنجشنبه وویل چې د ګازو په دې سیمه کې به چې کویت او سعودي عربستان یې د دورا په نوم یادوي، د تولید چارې پیل کړي او له ایران سره د سرحد ټاکلو لپاره انتظار نه باسي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي خبرداری ورکړ، له دې انکار نسی کېدای چې جګړه به روسیې ته غځیږي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د روسیې چارواکي د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته اړ سول د مسکو یو بوخت هوایي ډګر د لنډ وخت لپاره وتړي. زلینسکي پرون په یو ویډیو کې وویل جګړه به په تدریجي ډول د روسیې قلمرو، سیمبولیکو مرکزونو او پوځي اډو ته ستنیږي. د زلینسکي په وینا دا یو نه انکارمنونکی، طبیعي او کاملا عادلانه پروسه ده. هغه په زمین کې اوکراینیانو ته هم خبرداری ورکړ چې باید د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د روسیې نورو حملو ته چمتووالی ولري. د مصر په ناکراره برخه سینای ټاپو وزمې کې پر یوه امنیتي مرکز چې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وي، د ډزو په نتیجه کې د یوه لوړ پوړي افسر په ګډون لږ تر لږه څلور پولیس وژل سوي. دا خبره دو امنیتي او یوه روغتیایي چارواکي پرون د نوم نشولو په شرط کړي، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. د شمالي سینای ولایت په مرکز الاورایش کې د ملي امنیت په مرکز په دې حمله کې لشتلر یوشت نور کسان چاپیان سی وی دي. په چاپیانو کې هم اته افسران شامل دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت چې پر دغو پولیسو نظارت کوي په دې باب څه نه دي ویلي. د پیښه په دې ساحه کې له کلونو راهیسې د افراطي وسلوالو پر ضد جګړې سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ څلوروشت ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې اتمه د جولای یو دیرشمه. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د قطر پلازمینه دوحه نن هم د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د خبرو کوربنه ده. یو شنونکی وایي امریکا له دغسې غونډو خپلې ګټې ترلاسه کوي.
دوی افغانستان هیرولی نه شي او ځانګړي نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هېوادونو د ملي ګټو د ساتنې دپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې دکاته وکړي.
د سینګارتونونو د تړل کېدو پر موضوع هم مفصل راپور خپرو. د پاکستان په باجوړ کې په پرونی چاودنه کې د وژل سوو او ټپیانو شمیر زیات شوی. ځینې کسان تور لګوي چې یو شمیر سیاحتي شرکتونه د بهرنیو هیوادونو د ویزو د ورکړې د ژمنې په بدل کې له خلکو پیسې شو کوي.
دوی موږ ته ویل چې $400 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي، په مجموع کې $5,000 موږ تاسو نه اخلو. سفارت ته لاړ شئ، تاسو ته به ویزه دغه طرف.
د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه بله برخه هم خپرو.
غلطي زما وه، ما باید اول له خپل پلار سره مشوره کړې وای.
دا به د پلار پو کړې وو چې دا مرسته د خیریه ټولنې لخوا کیږي. نستا
نه منی مولوی صاحب.
دا خبرونه تر اوو بجو ده.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د قطر پلازمینه دوحه به نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو کوربنه وي. د طالبانو چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د بحث وړ پر یو شمیر بیلابیلو مسایلو ټینګار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ښځو د حقونو په شمول یو شمیر نور موضوعات مهم بللي، خو د طالبانو چارواکو پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کولو او له تورو لیستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د لرې کېدو په ګډون یو شمیر نور موضوعات مهم بللي چې په دې غونډې کې به یې له امریکایي لوري سره مطرح کوي. نور په دې راپور کې
د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ خبرې دوام وکړي. امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ پر کومو مسایلو خبرې وشوې. ازادي راډیو هم ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د ویندویانو څرګندونې راواخلي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شوه. خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد شنبې په ورځ دوحې ته له تلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبرلانو ته په لنډو خبرو کې چې د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې خبرې کړي، خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي.
کوشش به کوو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو، لکه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلونونه د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه سوي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې مجالس به وکړو انشاءالله.
خاغلی متخیل امریکایی لوری سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دغو خبرو تر پیلېدو مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړي. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکایي لوري په ترکیب کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې توماس ویست او رینا امیری به په دوحه کې د طالبانو د یو شمیر مهمو وزارتونو د ټیکنوکراتو کادرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت چلندونو په تیره د ښځو په وړاندې سختو محدودیتونو ته په پام د چارو یو شمیر کتونکي دومره هیلمن نه دي چې د ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې دغه خبرې ګټورې پایلې ولري. د چارو شنونکو شفیق همدرد داله طالبانو سره د تعامل او عادی کتنه بولی او وی
متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې او مهاله ګټې. نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نشي او د ځانګړي نمایندګانو چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسئلو پورې انتړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان وایي داسې ګرځندوی شرکتونه زیات سوي چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو ترلاسه کولو په دروغ وادو له خلکو پیسې شو کوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول هم مني چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. تبدسل کې د چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یو شرکت مسؤول چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی. دا هم راپور
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان لامل ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل، خو وروسته ورته په ډاګه شو چې یاد شرکت خیالي وو او د ته ورکول شوی ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ده په څیر لسګونه ځوانان هر ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي او شرکتونه ترې په یو او بل نوم پیسې غلا کوي. هغوی
فیسبوک می اعلانات د برازیل یو ځای ونی در سم د سیم ایجنسی والا ته ټلیفون وکړ او د برازیل یو ځای شته که نه، اما هغه هم راته وویل چې د برازیل یو ځای موږ سره شته دی. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزی تاسو ورکوئ؟ هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده او یو کې ته عکس په کار ده. ما هم همداسې ساده توب سره خپل پاسپورټ کاپي او عکس ور ولېږه. ده راته وویل چې ته به راته نیمې روپۍ په کابل کې ریکشا په لاس ماته وسپارې یا بیا را حواله کړې، او نیمې روپۍ چې کله ویزه ووته بیا به هغه وخت ماته راکړې. ما هم سمدستي $1500 کابل ته حواله کړل.
نوموړی وایي سره له دې چې پیسې ترې په دوکه واخیستل شوې، د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نه کړ او بیرته ناهیلې کور ته ستون شو. شفیع الله شینواره چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وایي د یو شرکت له لارې بهرني بورس ته داخله وکړه. هغه وایي سره له دې چې د بورس کار یې ونه شو، خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل، خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول، ولې دی وتوانید چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو دوی موږ ته وویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي، موږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو. آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه به وروسته تاسو ته موږ د ویزې او د نورو مسایلو غم وکړو، تاسو به بیا موږ ته $1,600 نور راکړي. په مجموع کې $15,000 موږ تاسو نه اخلو. خو نظر د دوی په قرارداد باندې موږ ورسره قرارداد وکړو $1,400 مو دوی ته ورکړي. نو دوی هغه وخت کې چون موږ ویل تبان دای به سره رسمي وی قرارداد مو ک نو دوی موږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ ک یو ما هغه ول وسله کنګریچولیشن لیکلی او چې تاسو موږ سره اډمټیډ یاست، یعنی داخله مو اپروف ده. دوی خپل یو لینک یل تا چولو او په زمين کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل او تاسو اسناد ټول به تاسو سفارت ته ځو، په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ، تاسو به ویزه او دغه ترکه
خاغل شینواره وای ان تر دې چې د یاد شرکت لاره ایران ته هم استول شو او هلته نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ، خو وروسته پوښو چې کیسه بل ده. کابل کې د یو سیاحتي او توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وای، افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یو او بل نوم ترې پیسې وهي.
او داسې کړنو مخه نیوالم ډېر سختې باندې کې، ځکه زموږ خلک ډېر خوش باوره خلک دي، بس هم هوایي په هوایي خبرو سره وکړي، نه خط چې نه اخلي، نه د شرکت هغه کارت اخلي ځینې، بس همداسې هوا په هوا خبره ټلیفون له لارې وکړي، اندې ټلیفون له لارې پیسې هم تحویل کړي و بانک ته، سره لیدلی هم نه.
نوموړي دغه شان وویل یوه بله ډله پیدا شوې ده چې قاچاق کوي، د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د ده په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نور هیوادونو ته اړوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو ونه توانیدو. خو تیره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او توریستي شرکت څخه د هغو 110 تنو پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو. په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیازلي واکمنې راهیسې ډېرې ځوانان پر قچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډېرې یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 120,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایرانه ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم د سیمه پاړه د پاکستان په باجوړ کې په پرونی چاودنې کې د وجل سویو او چاپیانو شمیر نږدې 2500 کسانو ته رسیدلې ده. دغه چاودنې چې د جمعیت علمای اسلام د ګوند د پلاویانو په یو غونډه کې وسوه او تر اوسه مسولیت کوم چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، تحریک طالبان پاکستان یا چی جی پی، افغان طالبانو او یشمیر نورو لوریو غندلی. نور په دې راپور کې
د پاکستان پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د جمعیت علمای اسلام ګوند پلویانو د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي نذیر خان وویل چې پرون د ورځې ناوخته د باجوړ د خار په یوه څنډه کې په هغه ځای کې یو بم وچاودید چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام د ګوند کارګرانو غونډه پیلېده. پس مکه روغتیایی چارواکی فیصل خان ویلی لده چاودنی ده چلویختو کسانو مری ده خار لوی روختون تا لیگ دول شویدی. غده روختون تا ده لیگ دول شو یو شمیر تاپیان وزیت هم نازکو دلی ویلی ده چه یو شمیر تاپیان ده پیخور او چنگ لوری دیر ولسوالی روختون تا لیگ دول شویدی. ویل شوی چه پده چاودنی که ده جمعیت علماء اسلام گوند اسیمیز مشر مولانا ضیاء الله هم وجل شویده. ده گوند چارواکو ویلی چه پخپل مولانا فضل الرحمن پده غونډه کې نه وو. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې له باجوړ څخه اسلامي سخت دریځو د یو پیاوړي مرکز په توګه کار اخیستی او په خواري تحریک طالبان پاکستان یو قوي مرکز ګڼل کېده. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان د چاودنې وروسته جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې له لومړنیو پلټنو ښکاري چې دا یو ځان مرګی برید دی، خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې روانې دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ډلې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې حملو ته زور ورکړی هم دغه چاودنه غندلی او اسوشیټډ پریس اژانس ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې د دغه چاودنې هدف دا و چې اسلام پالي او د بل په ضد وپاروي. د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد هم په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام په غونډه کې پرونی چاودنه وغندله. ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه کې کښلي چې اسلامي عمارت دغه چاودنه غندي او اغېزمن شو، کورنیو سره یې خپله ژوره خواشیني او تسلیت شریکوي. د مجاهد په خبره دا ډول جنایات په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې ټي ټي پي چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې افغان طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دا ډله لا زړوره شوي او د پاکستان د حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد پراخ بریدونه پیل کړي دي. د ډلې د بریدونو دغه لړۍ له هغې وروسته تیزه کړې چې د پاکستان له حکومت سره یې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د اوربند یوه موافقه په تېره نومبر میاشت کې لغوه شوه. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او ولسمشر عارف اولوی هم دغه حمله غندلی او له چارواکو یې غوښتي دي چې د زیانمن شوو لازم لاسنیوی وکړي. ویل شوي چې دا د پاکستان په شمال لویدیځ کې څلورمه لویه چاودنه ده چې له 2014 میلادي کال وروسته په سیمه کې شوې دي. په 2014 میلادي کال په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د طالبانو په برید کې 140 کسان چې اکثر یې د دې ښوونځي زده کوونکي وو وژل شوي وو. په نورو دو چاودنو کې چې یوه یې د پېښور په یوه جومات او بله یې هم د پېښور د پولیسو د قمندانۍ دننه په یوه جومات کې شوې وې، له 120 زیات کسان وژل شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. په څو شیبو کې نور راپورونه هم خبرو، خو اوس د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریش ریویو خبرونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه راپور لیکنه خبره کړي چې پکې ویل شوی پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی غړي زړه ورکړي دي. لیکوال محمد عمران وی پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو په نړیواله ټولنه کې د سیمې د امن او ثبات په اړه د پام وړ اندېښنې ولاړې کړې دي. لیکوال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تحریک طالبان پاکستان د زړور کېدو خبره سوې ده. هغه ډله چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپلې حملې زیاتې کړي او دې کار د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هڅو ته چلنج پیښ کړی دی. لیکوال استدلال کړی چې د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پاکستانی طالبان بیا سره منسجم سول او دا چانس یې ترلاسه کړ چې خپل موقف لا پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره سیشنبه په یوه څیړنیز راپور کې دا هم ویلي چې القاعده شبکې د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په ادارو کې خپل نفوذ زیات کړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقته لرې دی او حکومت یې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. مجاهد زیاته کړي د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. لندن خبریدونکي ورسپانې الشرق الاوسط چې په بیلابیلو ژبو خبریږي پرون په ناروې کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي سره د خبرو پر اساس مقاله خبره کړې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د ځان د وتلو او د افغانستان د اوسني وضعیت په باب یې خبرې کړې دي. هغه ویلي چې د طالبانو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې نوم شامل وو او طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په هغې پیسې لټون کاوه، خو دا وتوانېده چې په خوندي ډول ځان بریتانیا ته ورسوي. الشرق الاوسط د 2014 کال په نومبر میاشت کې پر شکریه بارکزی هغه ځانمرګ بری ته هم اشاره کړې چې په خپله میرمن بارکزی په کې ټپي سوې وه. بارکزی ورسپانې ته ویلي دا یوازې طالبان نه وو چې دا یې ګواښلې وه، د هغې په وینا فاسد مافیا هم په دې کار کې داخله وه چې د ولسي جرګې پر مهال دی دغه کسان افشا کړي وو. شکریه بارکزی زیاته کړې چې دغه کسان ورڅخه کرکه لري او په دې هر وخت پوهېدله، خو د دغو کسانو انتقادونو ته یې بیا هم پام نه دی کړی. ورسپانې د میرمن بارکزی هغه خبرې هم راخیستې چې ویلی دي له 5 اولادونو یې یوه هم په سیاسي برخه کې د فعالیت لیوالتیا نه ده ښوولې، ځکه هغوی په دوی پوهېږي چې د یوه سیاستوال ژوند به څنګه وي. د هغې په وینا اولادونه یې ټول د ښځو او د بشري حقونو فعالان دي او په دې پوهېږي چې دا یوه مسؤول وګړي ته څه معنا لري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي د طالبانو له چارواکو سره پر ښځو د لګول سویو محدودیتونو او نورو موضوعاتو په باب نن هم خپلو دوه ورځنیو خبرو ته دوام ورکوي.
په دې غونډه کې به چې د یکشنبې په ورځ پیل شوې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن لخوا او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون لري. پرون د جولای دیرشمه د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د انساني قاچاق په تړاو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډیری قربانیان ماشومان دي چې د غالي اوبدلو، د خښتو په بټیو، جنسي قاچاق، سوالګري، د کوکنارو کښت او راټولولو، د مالګې استخراج، د مخدره توکو قاچاق، د وسلو قاچاق او نورو برخو کې کار کولو ته اړ ایستل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي دلایلو او د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې د کار انساني قاچاق ته زمينه برابره کړې ده. ځینې په دې ناقانونه لار کې خپل برخلیک د قاچاقبرانو په لاس کې ورکوي. د افغانستان یو تن اوسیدونکو احمد ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې څلور ویشت کلن ورور په ناقانونه توګه د کډوالۍ لاره غوره کړه، خو د ایران او ترکیې په لاره لدرکه شوی.
وروسته له دې چې د ایران له پولې تیر شو، د ترکیې په لور تروریستي کس چې له هغه مو واورېدل یوازې ویلي وو چې ورور مې له پښو پاتې و. په ایران کې مو تعقیب کړ، قاچاقبران سم خبر نه راکوي. د پولې هاخوا په ترکیې کې لاسرسی نه لرو چې د کډوالو له کم څخه خبر واخلو.
پام دی حال کې یو میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي او په ناقانونه لارې ځان سربیا ته رسولی، ازادي راډیو ته له خپلو خاطرو داسې کیسه کوي.
په ځینو پولو کې زما کالي لرې ګزار کړل، زموږ بایکونه واخیستل، پیسې واخیستې. ترکیې او یونان پولو کې ډیره بده رویه وکړه. د ایران پولې هم خپل ستونزې درلودې. هیڅ نه غواړم په اړه خبرې وکړم. د یوه بد خوب او خاطرې په توګه به مې په ژوند کې پاتې شي.
دا به داسې حال کې ده چې نن د جولای دیرشمه د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بېوزلۍ او د قاچاقوړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزې ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د قاچاقوړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایته د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یوه بڼه ګڼل کیږي. د دې تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 15مه د 2023 کال د انساني قاچاق د مخنیوي راپور تر سرلیک لاندې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوملړ کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت تر ملاتړ لاندې د پروګرامونو په قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا په ټولو سکتورونو کې اجباري کار، په دولتي کمپونو کې جنسي ګټه اخیستنه او د ماشومانو جذب او استخدام کې یو مستند پلان او پالیسي لري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي وو که څوک په افغانستان کې د انساني قاچاق په جرم ونیول شي، سزا به ورکړل شي او زیاته یې کړه چې د افغانستان له پولو بهر انساني قاچاق ترسره کیږي او دا د طالبانو حکومت نه بلکې د نورو هیوادونو مسؤلیت دی. په دغه راپور کې راغلي وو چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډېری قربانیان ماشومان دي. راپور زیاتوي دغه ماشومان د غالۍ اوبدلو، د خښتو د بټیو، جنسي قاچاق یا بچه بازي، کورني کارونه، د مالونو خرڅول، سوالګري، د کوکنارو کښت او حاصل راټولولو، د مالګې استخراج، د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو په قاچاق کې کار ته اړ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ماشومانو کار زیات شوی او دا هم په ډاګه شوی چې 25% ماشومان په کار بوخت دي او هلکان د نجونو په پرتله ډېر د قاچاق قربانیان دي. په دغه راپور کې زیات شوی ډېری هغه هلکان چې عمرونه یې د 13 کلونو تر منځ وي او بې سرپرسته وي، د خپلو کورنیو لخوا د افغانستان نورو برخو او یا هم له هېواده بهر نورو هېوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوالېږي څو د خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي څخه مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي اقداماتو په اړه وپوښتل، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړل. د بشري حقونو مدافع فرشته رامین وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو حکومتونو ته پکار ده چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ قانوني لارې چارې برابرې کړي څو د ناقانونه کډوالۍ په لاره د انساني قاچاق قرباني نه شي.
دولت ها نظر به وضعیت کنونی افغانستان،
دولتونه د افغانستان اوسنی شرایط له کبله
باید پولی بندی نکړي او قانوني کډوالۍ ته یو مناسبه لار او چاره پیدا کړي څو خلک له خپل ستونزو له امله قاچاقبرانو او ناقانونه کډوالۍ ته مخه نکړي تر څو موږ په پوله کې د بشري حقوقو د نقضولو شاهدان ونه وسو
شاهد نقض حقوق بشر در مرزها نباشیم
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې انساني قاچاق له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه سخته زغړه ونه ده ښاغلی ګوتریش د یکشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په نړۍ کې باید هیڅوک د پیر او پلور او استثمار قابل نه وي په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این ویمن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د نارینه وو په پرتله درې چنده د قاچاقبرانو لخوا له سختې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي ملګرو ملتونو د جولای دېرشمه د انساني قاچاق پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله څو د نړۍ په کچه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو دوستانو سلامونه هیله ده چې روغ جوړ اوسئ تیره برخه کې شیر زمان زما کلیوال راټول کړی وو او دیو فرهنګي مرکز د جوړېدو په حق لې ورسره سلا مشورې وکړې شیر زمان ویل چې دغه فرهنګي مرکز با د کلیو او لسنو ترمنځ همغږي رامنځته کړي سو ټول په ګډه د سیمې د خلکو ستونزې وارزوي او د حل لپاره یې هڅه وکړي کلیوالو ورسره ومنله او دا چاره یې د ستونزو په حل کې ګټوره وبلله شیر زمان ویل د خوشحال خیلو کلی یې ځکه لومړی انتخاب کړ چې د دې کلي اوسیدونکي غواړي چې ښه او هوسا ژوند ولري او تل د ښه ژوند لپاره هڅه او کوښښ کوي نو څوک چې کوښښ کوي پایله یې تل مثبته وي
مور دی چار شزی با جانے اوار شمال خان چاو گورا گھن دی چرگانو آگے چاو گلی بی
حالی موری داز الارم
زی با جانے لوری
اموری چی شوی
تو گورا اچی دروازہ کی سوک دی
اموری لارم
انتا سوک دی اچی تم روار خاتا دی خدای دی خیر کی
یار پر احتیاج ته مصیبت هر کار د انسان ته بلا جوړیږي اوس له کوره نه راوځه
چوکی
وایزه بازار ته ته پلار دې چیرته ده بچا
کور کې ده
اله لور جانې پلار ته ده کاکا آفرین
دا دې لارم سمه ده
سیبا وځي پاتې خو را شابه اله همون دکا
دا راغلم
حالا دی خوراشا شابسی دروازه کی چوگو
اشکولا کاکا ویلی وی پلار تلگل کاکا
ورشا ورتو وای آچه پلار می پکور که نشنا حالا منده کا
داری شابا تلارم
وحی ما تا چیر تا غک بده وام ری دا زار ما پتا ورا اوزا
لا حولو والا تو خود دی سپینستر گه بنی آدمی سبرو که چی اوزل دروزم بیا با گورو
خایه ما تا مصیبتا سوچ را اونه وزه کنه سو نزمه او که مجبوره شم ان کور تا در نوزه ما
آت تو خود دیر بی هایا سره تو دلده چو بلا غواری تو دوم رسپینستر گیشو چوز کور تا را پسی رازی
نو چو کم او مصیبت خانه او تا مجبوره کم چو کور تا در پسی در شم کنه سو دبرا نازوانه نیم
دیر تقریر مکوا کم جرات زما کور ته راغلی ته نه پوهېږې چې دا زما سپکاوی دی
همته مصیبته تا کومه بله لار راته پرې نه خوده
ډېر بد دې وکړ چې زما کور ته راغلی زه ورځه رنګ دې ورک کړه
تا ته وایم نازوانه زه در کره چای څکم ستړیا مې باسم تاوان مې اخلم او بیا در نه ځم
هغه وایي چا په واده کې نه پرېښودو ده ویل چې زه ناوې سره ډوډۍ خورم هم را سره دښمنی که او می کور ته راځي او پوز زور رانه چه غواړي زاورک شه
خوب نه راویخ شه مصیبت او زه چیرته هم نه ځمه ګوره پوه سولې ډېر به مې نه پتنګوې که نه سیده ورندارې ته ورځم او ورته وایمه چې مصیبت څه ګلان کرلي او
ښه سمه ده زه ته ژرندې ته ورشه زه درپسې درځم زه
په یو شر دې پرېږدم چې پیسې مې راکړې که نه بېرته درپسې راځم هو داسې خوشې دې نه پرېږدم
ښه سمه ده هر څه چې کوي وي که بیا اوس لاړ شه چې بده خبره ده شور دې جوړ کړی دا ګاونډیان به مې څه وایي
ښه سمه ده ډېر مه ګړبېږه دا دی اوس به لاړ شم
زه بیا به ګورو
الله ماشوم مورې نس مې درد کوي مورې
مور د جاشه زویه بیا دې څه شی خوړلي چې په ناستې درد دی
زه خبر یمه چې څه شی خوړلي دي
والکه دومره مه ورپورې لګېږه خو وینې چې هغه ناروغ دی
پرون یې د ناپاکه ویالې نه اوبه څښلې ما ورته ډېر وویل خو زما خبرې ته یې غوږ کې نه خود
والکه شمسه ویالې رښتیا وایي
تږی شوی وم د روانې ویالې اوبه مې څښلې نو څه مې کړي وای
سل ځله مې درته ویلي چې پټیو ته له ځانه سره پاکې اوبه وړئ خو تاسې کله چا خبرو ته غوږ نیسئ خیالي زویه ته ملامت یې
دا هغه ده اوس ښه شو ملامت زه شوم نازه ولی ته دې ووایه چې ناولي اوبه ونه څښي
دواړه ملامت یې خو د شمسه لاسه ډېر په عذاب یم ته ولې دومره بې باکي کوي یو ځل خو تر روغتونه ورسېدي
له دې خبرو نه څه نه جوړېږي خیالي زویه پاڅه ورور دې کلینیک ته بوځه هله نو
اوی زه ولې بوزم په ما یې څه
چې ته یې نه بیایې نو مجبوره یم چې زه یې بوزم
نه ته یې ولې بوزې
د خیالي موري هغه لونګۍ مې راواخله چې زه یې بوزم خدای دې نا اهل اولاد هیچ چاته هم نه ورکوي
او پلار جانه ته خپله مریض سړی ته به یې ولې بیایې
چې نه ما پرېږدي او نه دې پلار بیا خو پاسه او په خپله یې ورولا
یاره نو څه به ووایم اله نو تیار دي شي چې بویزم تر هغو به زه ډاکټر خالد ته زنګ ووکم چې په کلینیک کې شته او که نه
واخځې دا لږ ښه پاکه
شمسه زویه پاڅېږه چې کالي درته واغوندم
لاس دې راکړه مورې پښو کې مې دما نشته
وی شمسه زویه ته خو بیخي له پښو لوېدلی یې هله راپورته شه
ولکه پاڅه ګوزان خو نه یې وهکلی خوار شي څنګه پروت ده راته
خدای دې نه کي خوله ته سمه خوځوه دښمن دې ګوزان ووایي
شمسه جیګ شه چې ناوخته کېږي بیا به کلینیک کې څوک هم نه وي
اخ تللی نه شم لاس مې خوشې که
بس ما ته یې پرېږدئ خیالي سو پورې تم ځان تیار کا
سمه ده مورې زه تیار یم
یو خو شمس هېڅکله هوښیار نه شو غټ سړی دی او ناولي اوبه څکي
وای مورې لاس مې درد کوي
په دغه ځای کې کښېنه آفرین
ته ودرېږه مورې دا دې کېناستېدلم
صبر چې لوټکه کې اوبه واچوم هغه صابونداریم ځان ته نږدې که شابسې لاسونه دې راکه
ته اوبه څومره سړې دي لاس مې وایي
چې ناروغه شې بیا نو بیخي نازولی شي ته دې دې مردارو لاسو ته ګوره
مورې ژوبل دې کړم څه کوې
خود نو خدای زه څومره وخت دې کیسه کړې نه دي دې خیرو ته ګوره خیالي خو در باندې هېڅ ملامته نه دی مردار خوره لاسونه دې ونیسه چې اوبه در واچوم دغسې اوس د مخ ته اوبه واچوه شاباس
پاکشل مورې بس دی نو
غلی شه چپ
څه کوې مورې ژوبل دې کړم
دا دی پاک سوتره شوې ما خدای وګوره د ګلاب په شان زوی لرم شمسه زویه په ځان دې ظلم مه کوه پاک او سوتره ګرځه
څه شوې مورې څه پې کوې پوستکی ترېنه وباسې زرې تیار که چې ډاکټر خالد موږ ته په تمه دی
دا دې خلاص شو زویه شمسه زه چې لالا دې ورخطا دی هله مخکې شه
Thank you. شیر زمان خانه پر اتک دی خوشاله شم هر کل راشی
کور دی ودان مولایی صاحب زنگ خو به می پریشانه کړی نه
نه نه بی مقصد خصوص چاته زنگ نه وهی پوشم چې خام خاکم کار لري رازا رازا دی کټ کی کینا خص یوره دی
ماشاءالله دا ونه څومره لوی شوی ده یا الله په ټول جماعت یې سورای پروت دی
هو زړه پخوانی ونه ده
دا ګلان ګوره د دیوال خوا کې د انګورو تاک واه واه څومره ښایسته دی
هو خلکو ته د خدای تعالی خیر ورکړي د جماعت په ساتنه کې ډیر کوښښ کوي
شاباسی والا تکړه خو دی
ښه دا ووایه چې چای څکې که شربت
کور دی ودان مولایی صاحب تاسو ته تکلیف نه درکوم
نه نو یو شیخو بس کی
نو بیا یو ګیلاس اوبه راکه چې د دې بمبی د اوبو صفتونه مې ډېر اورېدلی دي
هو زموږ د بمبی اوبه ډېرې خوږې او ښې دي
دارو موشه قسمت مو ښه دی
شیر زمان خانه ها واخله دا دې اوبه دارو دي شه
شکر الحمدلله دا خو سمې دي واورې اوبه دي ماشاءالله ډېرې خوږې او سړې دي
دارو دي شه ښه نو اوس دا ووایه چې څنګه دې زنګ راته وهلی و خیریت خو به یي
نه پوهېږم څنګه یې درته ووایم مولایي صاحب شرمېږم پلار مې راسره جنجال وکه اول کې خو سهوه زما وایه چې مخکې له هر څه مې باید له خپل پلار سره مشوره کړې وای پلار می ویل چې ولې د خوشحال خیلو کلی ته تللی وې بیا به نه ورځې زه یې منع کړم
دا څه وایې یاره خفه دې کړم دا خو ښه کار نه دی شوی
غلطي زما وه ما باید اول له خپل پلار سره مشوره کړې وای
خو تا به دې پلار پوه کړی و چې دا مرسته د خیریه ټولنې له خوا کېږي نه ستا
نه یې منی مولایي صاحب هغه وایي چې ولې دې په خپل کلي کې مېلمستیا جوړه نه کړه چې پردي کلي ته لاړې خوشي بانې جوړوي
ښه نه دي شوی بد کار شوی دی نو اوس چاره څه ده باید څه وکړو
مولایي صاحب زما نظر دا دی چې د اوس لپاره به د خیریه ټولنې کارونه بند کړو زه بیرته ځم او له هغوی سره پرې مشوره کوم او بیا تاسو ته هم خبردار کوم
ښه خبره ده موږ به ستا د احوال په تمه اوسو
بالکل سمه ده
صبر وکه امید جان چې لږه دمه وکړو زه خو هره ورځ په دې ځای کې دمه کوم
ښه سمه ده راځه چې همدلته دمه ونیسو
امیده یادېږي دې چې اوله ورځو کې به ډېر ستړي کېدو اوس مو سا پخه شوې ده داسې ښکاري چې ورزش مو ښه نتیجه ورکړې ده
سنګینه ډېر ورزش مو وکړ خود به نتیجه ورکوي هر سهار څومره ډېره منډه وهو
هو نو کوښښ هر وخت کې ښه نتیجه ورکوي
بالکل همداسې ده ورزش ښه شی دی
امیده یوې خبرې ته دې پام دی
کومې خبرې ده سنګینه
دا ډېره موده کېږي چې موږ او تاسو ورزش کوو خو کلیوال مو ملګرتیا نه کوي یوازې یې پرېښودو باید د کلي ځوانان او زاړه وهڅوو چې ورزش وکړي
ښه خبره دې وکړه دا خو به ډېر ښه کار وشي چې ټول کلیوال مو ملګرتیا وکړي او ورزش شروع کړي خو دوی به څنګه پوهوو
ښه لاره یې دا ده چې اول مولایي صاحب له ځانه سره ملګری کړو د هغه خبره ټول کلیوال مني
یاره ښه خبره دې وکړه سنګینه
امیده داسې به وکړو چې وروسته له ورزش نه به د مولایي صاحب څنګ ته ورشو هغه معقول انسان دی دلیل ته اړتیا نشته که کومه ستونزه ونه لري مطمئن یم چې مثبت ځواب راکوي
سمه ده همداسې به وکړو ګمان نه کوم چې ورزش سره به څوک ستونزه ولري
ښه نو انسان دی شاید خوښې نه شي یا وخت ونه لري
خو یوه بله لاره هم شته
کومه لاره امیده
مولایي صاحب ته وایو چې د منبر له لارې نه خلک ورزش ته وهڅوي
بلکل ښه خبره ده خو یوه بله لاره هم شته
کومه لاره
راځه شیرزمان سره دا خبره شریکه کړو او په لومړي قدم کې د ماشومانو ترمنځ دا لوبه پیل کړو
که ماشومان حاضر نشي نو بیا
که د هغوی ترمنځ داسې لوبه جوړه کړو چې جایزه ولري نو په خپله حاضرېږي
دا دې ښه وویل یو وار یې عملي کوو بیا ورو ورو په خپله سره ورزش ته مخه کوي
نو بس پنجکه چې دا کار به عملي کوو اوس نو پاته چې روان شو هله
سمه ده درځه چې روان شو له خیره
مخکې شه نو هله
ته لږ صبر وکړه چې یو سیلفي عکس خو واخلو واه واه څه خایسته منظره پکې راغله.
بس دی ملک صاحب، پیاله ډیره نه ډکوم، عادت نه لرم.
زما پیاله چې تر څوکې ډکه نه وي فکر کوم چې چای مې نه ده څښلی.
ملک صاحب هر څوک ځان ته عادت لري، خو زما یو همدا عادت ډیر معلوم دی، عین په کور کې ټول را باندې خبر دي.
زما هم داسې. واخله دې مسله دارې ګوړې نه هم واخله چې د چای په خوند پوه شي.
وای واه واه قربان دې شم ملک صاحب، همدا چې غریب او شتمن ته په یوه سترګه ګورې زما بې درکه خوا کېږي.
سلامات اوسې سردار خانه، میلمه د خدای دوست دی که غریب یو که شتمن. ښه رښتیا دا ووایه چې څنګه دې زما خواته را پیښه شوه، نه چې لاره دې غلطه کړې که څنګه؟
زمون خو تر څو کار بند نه شي ملک صاحب، چا ته مخ نه ښکاره کوو.
هغه څنګه؟
هماغه پخوانۍ خبره ده، د اوبو وار او د بوټانو چاپ.
خبره دا ده سردار خانه چې ځینې وختونه هغه غوښتل د انسان په زیان تمامیږي. د خپل د اوبو نوبت غوښتل او غلی ښکاره کول زما او ستا حق ده، او ما او تا ته ګټه لري، خو د ولس او شیرزمان خان په زیان ختمیږي. دې کې د ولس نه شیرزمان خان ته تاوان ډیر دی. که دا کار وکړو ته خپله فکر وکړه چې څومره به ما او تا نه شیرزمان خان خفه شي.
خبره دې بالکل سمه ده ملک صاحب، بیا نو ګوره چې د ملک صاحب اصغر خان تبر څنګه لاسه پیدا کوي. هغه د خدای نه غواړي چې دا کار وشي.
ای خیر اوسې، نو ما او تا ته ښه به دا وي چې دې خبرې نه تیر شو.
خبره دا ده چې ستاسو حق دی، دا چې ولس دپاره دا کار کوي ستاسو د لوی والی نښه ده. خدای دې اجر درکړي ملک صاحب، او زه خو بیا ستاسو ټولو زمیندارو نوکر یم، ستاسو ها زما ها ده.
ای خدای دې اجر درکړي، ګنې زما او ستا نه یو بل کلک شاهد هم شته چې د اوبو غلای په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلې.
دا څه وایې ملک صاحب، هغه څوک دی؟ ما ته یې ووایه.
هغه کس چې هغه دی.
هغه څنګه؟
زما نور ضرورت نه شو چې ډېرې پوښتنې وکړم، خو هغوی ته مې دومره وویل چې د اوبو په نامه هېڅ شاهدي به نه ورکوي او ځان ته بله لاره ولټوي.
یاره ملک صاحب، زما سودا شوه، نو دوی سره څه چل کړی دی؟
دومره پوه شوم چې د هغوی موټر کې تلی او د دروغو د زرګون دعوای پې کړې چې ګویا ما درکړي باقي پیسې مې بیرته راکړه.
دا څه وایې او ملک صاحب، او هغوی هم دا کار کړی؟ ها
هو.
نو ولې؟ دا څه بی عقلان دي.
بی عقلان نه دي، باز د دې لپاره چې بېشرمي او رسوایي ونه شي هغه ته پیسې ورکړي، خو اوس پښیمانه دي او بیرته غواړي چې خپلې پیسې واخلي.
اوس نو چیرته یې په لاس ورځي؟
رښتیا وایې، زما بیا زړه په همت سوځي، که دې هوښیارۍ نه په سمه لاره کې ګټه واخلي څومره به ښه وي.
وروڼو یوه شیبه غلي شئ چې مولوي صاحب عبدالواسع تاسو سره یو څو خبرې لري، او بیا به د څا کیندلو دستګاه په خپلو مبارکو لاسونو روښانه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه. عزیزانو، خوشاله یم چې نن شیرزمان خان د ملک صاحب اصغر خان نازولی زوی په دې وت وعدېده چې خپل کلي او ولس دپاره یوه ژوره څا وکیني، او داسې څا چې ساری به یې په پوره ولایت کې نه وي، او یو لوی واټر پمپ هم پکې نه وي. چې په دې مسله زه دومره نه پوهېږم، خو په خپله شیرزمان خان له دې بې ساریتوبه یې خبر دی. ما ته دا دنده سپارل شوې ده چې د څا کیندلو د دستګاه سویچ روښانه کړم. اوس به د ټولو په دعاګانو دغه کار وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دغه دی پلار جانه، یوه ښه فرمایشي او په معیارونو برابره څا خپل کلي ته جوړوم چې نوره ماته ګیله ونه کې. وګوره هغه هم سره له واټر پمپه.
خیر یوسې زویه، خو دا ووایه چې مولوي صاحب یوه خبره وکړه او د ما سخته سودا شوه ورته.
کومه خبره پلار جانه؟
دا څه رقم بمبه ده چې پوره ولایت کې جوړه نشته؟
پلار جانه، دا په قانوني معیارونو برابره څا ده، او د څو عادي څاګانو ارزښت لري.
دا څه وایې؟ ده دې بیکاره خلکو ته یوه داسې څا چې د څو څاګانو قیمت لري. یاره درته څه ووایم، نو هر کله چې بې د ما د مشورې نه کوم کار کوي باید ما پریشانه او په کار کې پوه شوې او که نه؟
خیر دی پلار جانه، چې وجه یې درته ووایم ته پخپله خوشحالیږي. اوس مولوی صاحب مونږ ته نږدې کیږي، په دې موضوع به بیا کور کې خبرې وکړو.
نه 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 نه، همدا اوس یې ښه وخت دی. مولوی صاحب، مولوی صاحب، دغه خواته راشه.
ما ته څه ویل؟
او ته دغه خواته راشه. راځه راځه. زما د نزولی زوی ډیر عجیبه کار کړی دی.
هو کنه، تر اوسه چا دې کلي ته څه نه وکیندلې، اوس دا د شیر زمان خان دا کار کوي.
مطلب مې دا خبره نه ده، ته په دې پوهېږې چې د دې څه مصرف څومره کیږي؟
هو نو دې همدې نورو څاګانو په بیه به وي، خو یو لږ څه ډېر.
نه نه خیر دی، زه نه وایم، ته په خپله ته نه پوښتنه وکړه.
شیر زمان خانه، دا ملک صاحب څه وایي؟
مولوی صاحب، د یو ښه او بنیادي کار لپاره پیسې مصرفول ضرر نه لري. که دا څه د څو څاګانو ارزښت ولري بیا هم فرق نه کوي.
نه کنه وراره جانه، د دې ولس لپاره دومره لوی مصرف هسې بس کار دی. ته نه ګورې چې دوی له پخوا نه د ویالې اوبه څښي؟ هغه ډېره درنه کورنۍ د پخوانۍ څاګانو نه اوبه اخلي، مګم تر اوسه پورې خو نه دي ناروغه شوي.
مولوی صاحب رښتیا وایي، خلک په دې خبرو نه پوهېږي. هغوی ته که ووایي چې د لسو څاګانو مصرف مې په دې کړی در پورې خاندي. هغوی دا څنګه کار دی؟ د اوبو خوند یې خو هماغسې دی، نو ولې د دومره مصرف پرې کوو؟
ګوره پلار جانه، د ډېرو خلکو دې ته پام نه دی چې په کمه فاصله کې څا کیندل د اوبو رګونو ته چې د ځمکې په مخ دي زیان رسوي. موږ باید د اوبو اصلي رګونو ته ورسیږو، کوم چې ترې کار اخیستل زیان نه لري.
دا خبره د هېڅ ګټه نه لري، پوه شوې که نه؟ د موږ په یوه څا د ځمکې اوبه نه وچیږي او نه ختمیږي. مقصد تا بې ځایه مصرف وکړو، بې ځایه.
خیر دی پلار جانه، دا به درته هغه وخت کاره شي چې نورې څاګانې وچې شي او دا څا به همغسې اوبه ولري، هغه هم یخې او خوندورې اوبه.
شمسه زویه، مور دې جار شه، دادا دې ورور دې ډېر زنډ وکړ، یو وار دیوال نه سر ورښکاره کړه، وګوره چې نږدې چېرته خو به نه وي.
مورې زه په خپله ناروغه یم، لاسم ښه شوی نه یم او بیا نیمه شپه ده، زه چېرته وګورم؟ خو تلفون ته زنګ وهه.
یو خو ستا ناروغي نه خلاصیږي زویه، ښه بانه دې جوړه کړې ده، ولې نه وایي چې تنبل یې او د لاسه دې نه کیږي؟ لالا دې ښه نوم در باندې ایښې، نر مریض، شیطانۍ او رضالت کې جوړه نه لري او د کار په وخت کې مړی در نه جوړیږي. لکه چې دادا دوی دې راغلل، ورشه وګوره، الی سر کوه.
نه مې پرېږدي، نو دغه دې لاړلم.
خدای دې وکړي چې هغوی اوسي، که نه نو بیا په خپله ټیکری په سروم او ورپسې وزم. ناروغه سړی دی، خدای به که چېرته پرې نه وزي. لا حول که شیطانه، په خوله مې خاورې، د خیالي پلار دی چې مونږ یو، خدای دې یو ویښتم د سره نه کموي.
ادې دې وایي هغه ما پسې سودایی شوي، یاره فکر نه کوم.
شکر دی راغې. راځه د خیالي پلاره په خیر راغلې.
السلام علیکم، په خیر اوسې.
السلام علیکم مور جانې، څنګه یې؟ ښه په خیر یې؟ ټولو ته یو د خوشحالۍ خبر لرم.
یاره خیالي بچیا، چې خبره دې خوله کې نه ټینګیږي، یوه شیبه صبر وکړه چې په قرار سه واخلو، بیا زیری ورکه.
رښتیا وایي مور دې جارشه، نه ګورې چې په خپله ناروغ سړی دی، لږه سا خو واخلي. ما ویل چې هسې چېرته بې حاله شوی نه اوسي.
نه نه، دومره نو کمزوری هم نه یم، خداس دستا نظر ته څه راځم، همدا اوس بل واده کولی شم.
تا د خدای ژوندی لري، وایم بل واده وکه، تا د خدای شتمن کی، ته یې چې مونږ یو. خیر دی، بیا به سوری لاندې د ژوند کوو.
ټوکې مې در سره وکړي، زما د زړه دنیا پتا او بچو مې واده نه ده. اوس نو خیالي جانه، د خوښۍ خبر دې واوروه چې ډېر بې طاقته ښکاري. زه به کټ کې ډډه ولګوم او مور به دې چای راته راوړي.
خیر اول به مې لالا جان خبر واوروي، بیا به مور جان چای راوړي.
د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې ډاکټر ویلي چې حاجي صاحب مخ په ښه کېدو دی او دارو یې ښه اثر ورباندې کړی دی.
رښتیا وایي، خدای شکر دی. وګوره چې نفلونه او دعاګانې مې بې ځایه نه دي تللي.
ګنې تا خو مټ ګڼلی وم.
دا څه وایې، دښمن دې مړ شه، ته خو زما د سر تاج یې، ته یې چې مونږ یو. خدای دې په خوب هم مزنډوه، ګنې نور به مو په ژوندون خام وخوري.
الله پاچا دې زما پلار جان ته زر کاله عمر ورکړي.
ای د نر بچیا، کم هم نه پوره زر کاله. ته راشه بچیا چې مخ دې ښکل کړم. شکر خدایه چې نن یې مخ پاکو. همداسې بانظافته اوسه، که ته مردار خوري ونه کړې زه به زر کاله ژوند وکړم.
سمه ده پلار جانه.
ډاکټر نور څه ویل؟
ډاکټر ډېرې خبرې وکړې، خو مهمه خبره یې دا وه چې ستا په خطوب کې په وخت دارو خوړل پرهیز او خوشحالۍ لوی لاس درلوده، او دا نصیحت یې وکړ چې نظافت ته ډېر پام ونیسئ.
پلار ته می ویل چې زموږ ټول په ځای یو زوی می دی چې هغه تل نظافت په پام کې نیسي.
او ویلی نوم یې څه دی؟ ما ویل شمس دی. دومره پاک خور دی چې موږ ورته مردار خور وایو. اوس به نو له خیره داسې وکړو چې نور څه خو هم د لاسه نه کېږي، دا د څا سرپوخ به نوی کړو او یو مفصله پاککاري به یې وکړو، بیا به یو د سیوري څپره هم ورباندې ووهو.
خود نو موږ خو ملک اصغر غوندې شتمن نه یو چې یو واټر پمپ ولګوو.
رښتیا وایې پلار جانه، هغوی ته وګوره،
یو وارې ترقي وکړه.
نه بچیا، شیر زمان کلونه زیار وست او سبق یې خلاص کړ، بیا هوښیاره لږ دی، د پلار شتمنۍ پسې نه شو، په خپله یې لاره هواره کړه او واټر پمپ یې نصب کړه. تا غوندې د خیالونو په دنیا کې نه الوزي.
رښتیا وایې د خیالي پلاره، مخکې له دې چې چای راوړم دا به ووایم چې که خیالي د چرتونو شا خوشي کړي او شمس هم پاک خور شي نو موږ به هم پرمختګ وکړو.
وایم زه خو به دا کوښښ وکړم، خو په شمس مې اعتبار نشته.
زمان دا اوس پلار جان ما چې کړم مخ مې پاک صفا و.
اوی ته دې ترکاري ته ګوره، یوازې پکې نه یمه، نور هره بلا پکې ده. کاشکې خاله جانې دوی ته مې صبر کړی وای، هغوی د پټي نه ترکاري ځان سره راوړي، هغه څومره پاک او صفا ده. بیا کاکا جان مې پټو ته تل په آرامۍ سره سره ورکوي. ودرېږه چې بمبا ووهم او ترکاري پرې ومینځمه. وی څومره زر ستومانه شومه، دا له کاکا جان مې د خدای لري چې بمبۍ جوړه کړې، کنه د سانه اوبه ایستل قار د خدای دی. الله دې اجر په نصیب کا کاکا جان چې دومره زموږ په فکر کې، کنه اس خو ټول کور ما ته پام نیسي ان تر ملالی جانې پورې. خدای هم ټول راته ژوند دی لره. دا به څوک وي؟ ترور مې خو ملالی جانې سره پټو ته تللې او کاکا مې سهار وختي چیرې تللی. سنگین هم خو ویل چې مازیګر راځم. الله دې خیر کړي. تودره چې ورشم.
دا نو چیرته تللی دي؟ بیخي نه ښکاري.
څوک یې؟
شبنم زه یم.
ما ویل دا ورختا څوک دی، ستړی مشي.
اخواره مشي، دا ولې خشته پشته یې؟
څه وکم نو، ترکاري وینځم.
رښتیا مبارک دیشه، مقرر شوم له خیره.
رښتیا وایې؟ الله شکر خدایا، زموږ د ماشوم قدم دې په نیکه که، دعاګانې مې ومنل شوې.
شبنم جانې واخله چې کلورین درکم، بیا به پی ترکاري ومینځې.
کلورین دا ښه شی دی، راځه چې د سا غاړې ته لاړ شو چې ته بمبم راته ووهې او خبرې به م وکړو.
هو سمه ده، مخکې شه.
ته د بمبې غاړې ته کښېنه، زه به باقي کار مخکې ویسم. دا هغه دی، اوس نو څه وکړم؟
دوه درې څاڅکي اوبو کې واچوه او ښه یې پرېمینځه، بیا یې څو دقیقې پرېږده، وروسته له هغه اوبه لرې که او ښه یې او کش که.
ما مالګېدارې اوبو سره هم وینځلي.
نور الله نور، هر ځل هم داسې وکړه، ځکه چې ترکاریو کې انساني سره اچوي باید ښه ومینځل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې شمس د ناپاکو اوبو د څښلو له امله ناروغ شوی و او ورور یې کلینیک ته بوته. ماشومان ګلان دي، ګل په لږې بې پروایي مړاوی کیږي او رژیږي. ښه ده چې د دغو ګلونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه وکړئ او له آفاتو یې وساتئ. په خیرنو لاسونو خوراک، ناپاکه خوراک او د ککړو اوبو څښل د ناروغیو لامل کیږي. نو مخکې تر دې چې ماشومان مو ناروغه شي، هغوی پوه کړئ چې ناپاکې اوبه، ناپاکه خواړه او په خیرنو لاسونو خوراک کول خطر لري او د ناروغیو لامل کیږي. زما اوسیدونکي د شیر زمان په مرسته په کلي کې د پاکو اوبو سا جوړوي، سو د اخلی پخلی او سخاګ لپاره پا پاکې او بې ضرره اوبه ولري. که تاسو هم غواړئ چې هم خپله او هم مو د کورنۍ ماشومان روغ اوسي، نو د څښاک له پاکو اوبو نه ګټه واخلئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام وکړئ.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
azadiradio.com